چې او دیرش دقیقې دی پام وکړئ لنډو خبرونو ته چې احمد شیبرې اوروي.
ناپیژانده وسلوالو نن د جلال آباد په ښار کې درې تنه واکسیناتورانی وژلې دي. یوې حکومتي سرچینې چې د نوم له اخیستو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل چې دا درې مېرمنې د نامعلومو وسلوالو له لورې د ښار په څلورمې ناحیې مجبور آباد او د اوومې ناحیې په لال قاسم آغا سیمو کې په دوو جلا پیښو کې وژل شوي دي. د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا د واک د لیږ لپاره پر انتخاباتو ټینګار وکړ. محمد اشرف غنی نن د استانبول پروسې په نام کانفرنس کې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې دا هم وویل چې د دې ټاکنو څارنه دي په نړیواله کچه وشي. ښاغلی غنی زیاته کړه چې د اوربند څارنه دي هم نړیوال وکړي او کله چې افغانان د سولې یو توافق ته رسیږي دا به د لوی جرګې له لوري تایید شي. د ایران دولتي تلویزیون د یوه چارواکي په وینا چې نوم یې وانخیست خبر ورکړ چې تهران به د یورانیم له 40% غنی کولو تر هغو لاسوانه خلی چې د امریکا متحده ایالاتونو پر دغه هیواد لګولې بندیزونه نه وي لري کړي. دا خبره ورسره تر دې خبره شوه چې د امریکا د متحده ایالاتونو رسنیو راپور ورکړ چې واشنگتن به د ایران د اټومي پروګرام لپاره د خبرو نوې وړاندیز وکړي. چین د هانګ کانګ د انتخاباتو لپاره نوی سیستم وړاندې کړی چې له دې سره به پیکینګ نور هم پر هانګ کانګ خپل کنټرول سخت کړي. د چین دولتي رسنۍ نن خبر ورکړ چې د چین د خلکو کانګرس کمیټي په خوص اکثریت یوه لایحه تصویب کړه چې له مخې د هانګ کانګ په اساسي قانون کې تعدیلات راځي. د لایحه بیا وروسته ولسمشر شی جین پینګ لاسلیک کړه. د هغو انتخاباتو له لارې چې مستقیم نه و او په کې هیڅ مخالف ګډون نه و کړی د ترکمنستان ولسمشر قربان کولی بردی محمدوف د نوي سناد غړي په توګه وټاکل شو. د منځنۍ آسیا په دغه منځوي هیواد کې دولتي رسنیو چې بشپړې تر څارنې لاندې خبر ورکړ چې بردی محمدوف د دوشنبه د ورځې په ټاکنو کې 100% کې رایې خپلې کړې او د مشرانو جرګې د غړي په توګه وټاکل شو.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو 19 پروګرام 25 دقیقې بحث خبريږي. خو له هغه مخکې ستاسو له پیغامونو
دا خپلې پکتیا تم کنه ورسواله نه سمې ولا خلیمی تندر خبرې کوم. وختونه می د لوړپور مقاومت څخه دا د شری پکتیا مرکز ګردی څخه تر دندې پټان سرخه د پورې غزیدلې سړک ډیر زیات خراب دی. دا سړک دی په پاخه ډول لسر جوشي او دا سړک دی ترانزیت شي او پاکستان د پام دی سړک باندې د ویزې سیستم هم پال شي ترڅو د ټول زون څنګه تر مرکز کابل پورې خل شي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو او اوس تاسو د ازادۍ رادیو د 19 بحث اوریدو ته رابولم.
25 دقیقې
دو خبرې دي. یو خو
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه يم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو 19 بحث
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې جوړ او روغ اوسئ. دوستانو، دا د یو ځل بیا د 25 دقیقې اونیز بحث وخت را رسیدلې ده. دا ځل مو غوښتل د امارتي نظام د جوړښت، ولې نړیوال د دا شان یو نظام له جوړښت سره مخالفت لري، څه ډول نظام د افغانستان په ګټه ده، په دې مسایلو له خپلو میلمنو سره وغږیږو. میلمانه مو دي د باور غورځنګ مشر نجیب آزاد او د پوهنتون استاد سید خالد سادات. درنو میلمنو، ښه راغلاست. لومړی پښتنه به ښاغلی آزاد له تاسو څخه وکړو که راته د اماراتي نظام د جوړښت په اړه ووایي، او راته ووایي چې نړیوال ولې په افغانستان کې د دا شان یو نظام له جوړښت سره مخالفت لري.
سلامونه او درنښت. د اماراتي نظام جوړښت دا هغه کوم ساختار چې معرفي شوی دی یا حتی سویل چې معرفي کی، دا مطلق د یوې ډلې ساختار دی چې طالبان ورته ویلی شو طالبانو ساختار. د دې یو هغه تر ټولو منفي بود دا دی چې یو ډېره بده سابقه لري چې په هغه وخت کې د افغانانو پرته نړیوالو هم په رسمیت پرته له دوو هیوادو په رسمیت نه پیژندلی، او هغه د دولتداري کوم ساختار چې دی په مطلق ډول، یعنی په اوسني عصر کې د خلافت په نامه یا د امارات په نامه څه نسته. د عربي هغه مطلق شاهي نظامونه دي، دغه اساسي قانون بیل دی، او هغه هم یو ډول خلافتي نظامونه نه دي. شاهي نظام یا ډیکټیټرشپ یا مثلا ټوټالټیرین یا مثلا دیموکراسي، دا هغه منل سوي تیوریان دي، یا کمیونیزم چې په نړۍ کې وسته. اما د خلافتي مسائل یا خلافتي طرز د حکومتوالۍ چې بیلابیل هیوادونه وي، پکې اسلامي هیوادونه وي، اسلامي خلافت وي، د دغه طرز یو 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 بوده دغه دی منفي چې په بیک گراوند خراب وو. دویم بوده دا دی چې دلته افغانان خپل افغانان ډېرې لوی ستونزې ورسره لري، دغه یو سخت اثر، او دلته یو وضاحت نشته. یعنی اسلامي امارت یعنی تر اوسه پورې هغه ډول چې یو ساختاري نمونه وړاندې شوی طالبانو لوري هغه نه دا وړاندې شوی. په لهدا که په شاهي سیستمو تراسو په افغانستان کې شاهي نظام ته ظاهر شاله تک سره سم منځه ولاړ، او دغه نورسته که څه هم د پخوانی کمیونیزم سیستم وو، یعنی کې د اسلامي جمهوریت نوم ورکول شوی وو، لکن تر ډیره برخه پورې تر ډیره بریده په هغه هم دیموکراسي حالت نه و، تر ډیره بریده هغه ډیکټیټرشپ یا دیکتاتوري و. نو په څلوېښت کاله وروسته بیرته دغه سي یو نظام راوستل چې د خلافت طرز په نړۍ کې نشته، او بیا په مطلق ډول شاهي بڼه ولري، او یو څوک دراسي مطلق هر څه دې په خپل واک ونیسي. نو طبیعي خبره چې دغه سم مخالفتونه خپل کیږي، او مخالفتونه په عمومي ډول په هغه په نړیوالو یا د ملګری ملتونو د کنوینسیونونو له مخه هم په دغه سي هیواد کې جنگ ځپلي هیواد کې چې څلوېښت کاله په مطلق ډول د قدرت لپاره جګړه پکې شوې ده، هغه د مجاهدینو د وخت دولتونو یا حکومتونو سره وا، یا مثلا دغه نه وروسته چې کورنۍ جګړې فایل شو، یا که نن هم جګړه د مطلق د قدرت لپاره. کله چې د قدرت لپاره ده، نو قدرت هیڅکله نشي کېدلی چې په یوې ډلې غوښتنه چې هغه د خپل یو نظام تعریف کړي په بشپړ توګه توانېدلی هم نه وي چې تعریف یې کړي، چې یعنی څه ډول ساختار مازی ونوم دی چې اسلامي امارات ساختار. نو دغه سره خو مخالفتونه ځکه خول کېږي چې نړۍ دلته ښکېله ده، نړۍ د افغانستان په جګړه کې هم ښکېله وه، او نړۍ د دې څخه هم رنځ وړی دی، همې ګټه ترې کړې ده، ډېری هېوادونو په ځانګړې توګه همسایه هېوادونو. نو دغه ساختار په ټوله کې یعنی کېده چې تعریف کړو چې د یوې خاصې ډلې دولتي ساختار دی چې هغه نه ده ټول افغانانو نمائندگی، یعنی ممکن ده د لاس کې سره افغانانو نمائندگی مونږ نشي کولای، او د نړیوالو خو بالکل دغه لپاره مشروعیت کې چیرې وای. نو کله چې 15 کلن حکومت یا دولت اسلامي امارات یا طالبان اسلامي امارات دلته لاره د شل کال وړاندې، په هغه وخت کې په ټول نړۍ کې واجد دوه هیوادونو د رسمیت پیژندل، یعنی هغه دولتي مشروعیت په هغه وخت کې نه وو. په لهدازه هغه وخت هم د نو توانېدلې چې نو توانېدلې چې یو د هغه دولتداري یا حکومتوالي یو واقعي ساختار ولري، نن هم نه دي توانېدلې. همدا به سوالې چې یوازې دې ته تشویل شو چې د یوې ډلې د واک منی ساختار بل تاریخ تر دې اخو ما ځکه نه سم څه کې ویلې چې دوی نه یې معرفي کړی، یعنی دوی هغه واقعي د دولتداري د نړیوالو سره د ډیپلوماټیکو اړیکو د نه په افغانستان کې د ټولو اقشارو حقوق خوندې کول، د اقتصادي برخه کې، په نظامی برخه کې، په سیاسي برخه کې، په اجتماعي برخه کې، په دې کې هیڅ نه دی وایي یوازې هغه فقهي نوم راخسته دی، شرعي نوم راخسته دی، اسلامي امارت. نو په لهدازه په دولتي یا دولتالۍ چوکاټ کې دا تر اوسه پورې خورا ګونګ ساختار دی.
بل تاسو ویل خغل آزاد چې مثلا د افغانستان په اساسي قانون کې دا موضوعات نشته، ولې دلته کله کله د اساسي قانون د تعدیل خبره هم رامنځته کیږي؟ نو که چیرې سره اساسي قانون تعدیلیږي، مثلا نظام بدلیږي، یا مشکلات چې په دې پروسې په وړاندې دي هغه به څه وي؟
ګوره، نه یوازې په افغانستان کې، په ډېرو هېوادونو کې، ډېرو پرمختللو هېوادونو کې په یو دوه درې لسیزو کې اساسي قانون تعدیل شوی دی. د افغانستان په اساسي قانون کې بې له شکه چې ستونزې شته. ستونزې یعنی که زه یې څو مثالونه درکړم، د افغانستان د اساسي قانون درېیم ماده په وضاحت وایي چې هېڅ هغه قانون چې هغه د اسلامي مقدساتو یا د ځانګړې توګه د نحوي فقه سره په ټکر کې وي، هغه قانون نشکې لري. اما د افغانستان د اساسي قانون اوه ماده بېرته وایي چې ټول هغه کنوینسیونونه، نړیوال کنوینسیونونه چې افغانستان یې غړیتوب لري، هغه منل کیږي، پلي کیږي، نافذ کیږي. پیغو کې یو غړیتوب د هغه د بشر د حقونو دی. دا بشر د حقونو په نړیوال قوانینو کې په 250 ماده کې دا راغلي دي چې انسانان کولای شي چې د دین ازادي ولري. نو په دې کې هغه آف تاپچور ته وایي، یعنې د یوې برخې څخه افغانستان وتلی نه دی چې دغه ماده مثلا نه منو، ټول یې منلې ده. دا خو د اساسي قانون سره په ټکر کې دی. یو څوک نشي کولای یو مسلمان په افغانستان کې د افغانستان د اساسي قانون د نفي فقه په رڼا کې جوړ شوی دی، ټول عرفي قانون دغه په رڼا کې جوړ شوی، پرته له اهل تشیع د احوال شخصیه دغه نه پرته، یعنی څوک نشي کولای چې خپل دین بدل کړي، البته مسلمان. نو دلته خو د دې نه پرته هم په اساسي قانون کې ستونزې شته. تعدیلات رامنځته کیږي د نړۍ پرمختللي هېوادونو کې، تعدیلات رامنځته کیږي. د افغانستان په دې اساسي قانون کې باید تعدیل رامنځته شي. د نن ورځې 2004 ډېر فرق دی، اما دا چې په مطلق ډول د اسلامي امارت د فرق دا بیا تعدیل نه دی، دا بیا اساسي قانون نه تعدیل کیږي. دا بیا په دې معنی چې یو بل قانون رامنځته کیږي، مطلق هغه سخته راشي. اما که تعدیل راځي اساسي قانون کې، ډېر د شي هغه موضوعات چې هغه باید تعدیل شي، د شوالي د فار د لاس غنیتوب د لپاره چې قانون لا غنیسي، او په دې کې هغه ګونګ مسایل مثلا د افغانستان د ولسمشر د ماوینینو دندې هلته نه دي معلومې، یا مثلا صلاحیتونه نه دي معلوم. اما دلته په عمل کې ډېر داسې څه کېږي چې هغه د قانون سره په ټکر کې دي. نو دا موضوعات، دا ګونګ موضوعات باید تعدیل شي. اما دا نشي کېدلی چې تعدیل په اسلامي امارت واوري. اوس که تعدیل پکې راځي د افغانستان د سولې لپاره، نو هغه که همدغه مسله وي چې طالبانو سره سوله کیږي، د افغانستان حکومت یا دولت سوله کوي، افغان ولس سره سوله کوي، دا یو بحث دی. ګډ حکومت جوړیږي، مثلا موقته اداره راځي، دا بیل بحث دی. اما که مطلق د اسلامي امارات لپاره هغه بیا تعدیل نه دی، هغه بیا مطلق بل قانون دی. او دریم بحث دا دی که چیرې د تعدیل مسله به راځي، د قانون د لارې، د اساسي قانون له مخې، د اساسي قانون هلته بیرته وضاحت لري. نو قانون خو بیرته اساسي قانون خو بیا بیرته لویه جرګه تعدیل وي، هغه بیا بل بحث دی. بیا د طالبانو برخه کمزوري کیږي. اما که د مصلحت مسله سي چې په افغانستان کې روان تاوتریخوالي ته د پای ټکی کیږي، چې افغانستان کې دغه ناورین له منځه ولاړ شي، بیا نو یو اجماع د طرفه اجماع ته ضرورت دی. دا به دوی قرباني ورکوي، افغان دولت باید قرباني ورکړي، طالبان باید قرباني ورکړي، نړیواله ټولنه په ګډون سره. نو بیا یو سیاسي ساختار کې اوس هم د موږ تاسو شاهدانی چې اوسنۍ حکومت هم چې دی تډیره بریده په دې کې مصلحت ته، تډیره بریده د ډاکټر عبدالله او د ډاکټر بنی ترمنځ شراکت رامنځته شي، د قانون سره په ښکاره ډول په ټکر کې دی. اما یو مصلحت وي، سیاسي مصلحت ممکن د وخت ضرورت دا و، یا به نه و، یا هر شخصي منفیتونه چې و. نو په ټوله کې که چیرې په قانون کې تعدیل راځي، په نړیوال سټیج کې نړیوال ناستې راځي، په هغه کې یو شی باید په وضاحت راشي چې سیاسي تحول یو بحث، سیاسي تحول سره مثلا اوربند راتګ او دلته سیاسي تحول رامنځته کېدل، او د سیاسي تحول په جریان کې په قانون کې تعدیل راتلای شي. لکه څنګه چې په بون کانفرنس کې موقته اداره رامنځته شوه، ښاغلی کرزی راغی، د موقته ادارې مشر سعود بیا د انتقالي ادارې مشر و، په دغه جریان کې اساسي قانون هم جوړ شو، تصویب شو، توشیح شو، په هغه وخت کې تعدیل راتلای شي. افغانستان یعنی ټول افغانستان کولای شي، ټول افغانان چې سهم واخلي د قانون په جوړونه
کې، مننه
خپل عزت، سیاسي تحول نه وی راغلی، وړاندې څه شي اوربند نه وی سوی، په څو کسانو باندې یا دی ولوري لاس نفر شل نفر حیات وي، د بلوري لاس نفر شل نفر حیات وي. دا نه شي کولای چې سلويک ملیون انسانانو برخلیک دی وټاکي. نو غوره به دا وي د تعدیل لپاره تاسو په څنډه مشخصه هم کړئ، په نړیوال سټیج باندې د سیاسي تحول د لا تک سره سم، د اوربند سره سم، بیا چې په واکه د ګډون سره کوي، واک سره ویشي، یا یو موقت حکومت رامنځته کیږي، هر نوم چې ورکول کیږي هغه جریان کې بیا قانون باید تعدیل شي او په دې کې باید ټول افغانان باید
مننه آزاد صاحب. بیا هم تاسو ته راګرځو اوس په ساده صاحب ته ورشو. ښاغلی ساده، تاسو په څه نظر یې په دې اړه باندې دغه اماراتي نظام د جوړښت په اړه، او دا چې مثلا نړیوال ولې مخالفت کوي له دغه شان یو نظام سره؟
خدا منگا دا اماراتی سسٹم خبر کو یا دا امارات دا الفاظ میں یاد ہونا کو اسلامی فقہ کی یا اسلامی سیاسی نظام کے دا امارات رخی دا امیر ٹاکا کی رو بانی چی آغا وقت کالا چی صدر اسلام کی پا دا اسلام دا پاری دول پار یا دا اسلامی نری دا وسط پار چکم رویو ٹاکل کی دا لکم رویش ٹاکل کی دا آغا دا امارات شکلو. فرض مثال منگا دا پیغمبر اسلام دا وقت دیو خواد آغا سلور امیران هغه نروسته بیا دا تسلسل چو دا په مختلفو برخو باندې تقسیمېږي. دا تسلسل د امیرانو ټاکل کېدل، اولته د خلیفګانو ټاکل کېدل، دې به کېناستل په یوځی کې به چې هر فیصله هر پرېکړه وکړه او هغه به منله. مثلا دغه د څلورو خلیفګانو ټاکل کېدل دا په مختلفو برخو تقسیم شوي دي، په مختلفو ډولو باندې تقسیم شوي دي، په یو شکل نه دي. دغه د امارت سلسله د اماغي دي، ځکه امیر المؤمنین چې ټاکل کېږي د مسلمانانو یو ډلګۍ به و، د مسلمانانو یو حرکت به و، دوی به حرکت کوو، د حرکت په رامنځته کېدو چون زه دغه امیر به سیاسي لیډر اوسېږي، دا به یو سیاسي رهبر اوسېږي، نو او سیاسي مشر اوسېږي. دې ته په کتو سره د وخت په تېرېدو سره تاسو ویلو چې بیا مشکلات راځي. د اسلامي تاریخ کې د امیر معاویه ته خلافت د امارت لاندې جګړې رامنځته کېږي، او دغه جګړې یعنی په دې معنا چې د مسلمانانو دغه تعداد زیاتېږي. کله چې د اسلام د اسلامي ټولنې یا اسلامي نړۍ یا د اسلامي مملکو یا په ټوله کې مسلمانانو دغه تعدد رامنځته کېږي، اکثریت رامنځته کېږي، مصنوعي هېوادونه ملي دولتونه نه وو، بلې په هغه وخت کې سیمې وې، مثلا د خراسان دغه مختلف حوزه به وه. دغه سیمو ته د اسلام خپرېدل دې باید شو چې دغه د امارت ټاکل کېدل یا د امیر ټاکل کېدل دا یو بله بڼه ونیسي، او ځکه چې امیر باید یوازې کوم ټاکل شي مسلمانانو ته رایه ورکړي یا مسلمانان انتخاب کړي د اسلام د سیاست پر اساس. اما اوس دا ناممکنه ده. اوس موږ تاسو ګورو چې څلور پنځوس درې پنځوس هېوادونه چې اسلامي دي، دا څنګه کېدلی شي په یو امیر باندې یو هڅه ورسېږي چې
خاغلی ساده ستاسې غږ یو څه نه اورېدل
کېږي. نو زه فکر کوم چې په اوس وخت کې د اسلامي هېوادونو په تعدد سره، د اسلامي نړۍ په پراخېدو سره، دا ډېره ناممکنه ده چې موږ وکولای شو هغه آیډیل امارت چې څنګه د خلفاو راشدین په وخت کې و یا د هغې نه وروسته موږ لیدل کېده، اوس وخت کې نه په افغانستان کې، نه په عربي هېوادونو کې، او نه په اسلامي نړۍ کې. زما د نظره یعنې چې زه فکر کوم چې که موږ د سیاسي فکر په ترازو کې وتلو یا د سیاسي فکر په اډانه کې وتلو، زه فکر نه کوم دا د قانون تطبیق وسیږي. اما نړیوال ځکه مخالفت کوي چې نړیوال نو ته پوهېږي.
بلې، بس ستاسې په نظر باندې اوس مهال لپاره د افغانستان لپاره څه ډول یو نظام ښه نظام کېدلی شي چې دغه د څو لسیز جګړه ختمه کړي او افغانستان بالاخره یو پایختي سولې ته ورسوي؟ په داسې حال کې چې د ترکیې غونډه هم را نږدې ده، او داسې ویل کېږي چې هلته به تر ډېره پورې د افغانستان د سولې او جګړې برخلیک هم معلوم شي.
ستاسو د سوال پخوانی سوال یو برخه پاتې شوه، هغه ده چې نړیوال ولې مخالفت
کوي.
د مسکو په غونډه کې هم څلورو لوی هېوادونو چې دغه د کنفرانس او د مسکو د غونډې هغه اصلي لوبغاړي وو، هغوی هم امارت رد کړ. زما باور دا ده چې څو مسلې دي. یو وو دا ده چې د طالبانو دغه اوسنی حالت تقریبا د 2003 کال وروسته جګړه شروع کیږي تر اوسه پورې، او د طالبانو پخوانی اړیکې د القاعده شبکې سره، د جندلا سره، بیا د طالبانو زیاتره قمندانان په داعش باندې واوښتل. هغه په شمال کې تاسو ویل چې د مولوی لطیف اخندزاده واوښتل، هغه قمندان د داعش و، عبدالرحمن د طالبانو غټ قمندان بیا داعش واوښتل. همدارنګه په ننګرهار کې پاچین کې دا هغه مسلې وي چې نړیوال ویر لري، او په دې ډار کې دي چې ممکن طالبان په مطلق ډول د امارت تر چتر ورسیږي، دغه نړیوال امنیت ته یو ستر ګواښ پېښولی شي. یو لوی علت دا دی. دویم علت دا ده چې خپله د
اوسنی امارات یا طالبانو د اوسنی فورم چې دوی لري دا د نړیوالو سره د تفاهم ګډه ژبه نشي رامنځته کول کېدلی. یعنی تر اوسه پورې طالبان او نړیوال سره کله تفاهم ګډه ژبه رامنځته شي، په دې کې د افغانستان اوسنی سیاسي وضعیت او خصوصا د طالبانو په شتون کې بیا یو حساس وضعیت دا به د دې باعث شي چې ممکن د نړیوالو ټولنې هغه اندېښنې راوپارېږي چې هغه د مخکې ما د مذهبي افراطي حلقو شتون حساب وکړو چې هغه ممکن طالبانو سره یو ځای شي، بالاخره د نړیوال امنیت لپاره ګواښ شي. په دې کې د مواد مخدر د کنټرول مسله ده، په دې کې د مرکزي اسیا او د ذخایر مسلې دي چې ممکن په یو بله جګړه باندې واوړي، او دغه افراطي حلقې د مذهبي افراطي حلقې ډېر زیات استفاده کېدلی شي. دې ته په کتو سره زه فکر کوم چې نړیوال نه غواړي چې دغسې مستقه عملت په افغانستان کې لکه څنګه طالبان چې غواړي یا چې هغه وخت وجود درلود رامنځ شي. تاسو ویل چې اوس به کم یو نسخه رامنځ شي. زما باور دا ده چې د افغانستان خلکو تیرو شل کالو کې حداقل او که موږ تیر ته نظر واچوو د ډیموکراسۍ لسیزه موږ درلودله د افغانستان په تاریخ کې، نو هغې نه په استفادې باندې باید د افغانستان د خلکو د اذهانو او د افغانستان د خلکو د ارادې تمثیل پر اساس یو نظام رامنځته شي. د افغانستان خلک باید راشي او یو څه وټاکي چې ځان د کمس یو اصل ټاکي. زه فکر کوم چې په اوس وخت کې د افغانستان د خلکو لپاره تر ټولو اصلي چتر تر ټولو اصلي فناګا چې دا سیاسي اکاونټ یا سیاسي ادرس کېدلی شي هغه جمهوریت دی. درسته خبر ده له جمهوریت نه په بد استفادې ممکن په افغانستان کې تیرو دوه سیاسي دیانس کال کې خصوصا د غشل کال کې کوو د 2001 کال نه د 2000 د کال طالبان چې د منځ دي شلم کال د مسلې روان دي د وسري جمهوریت دینه به سوی استفاده شي او سی په دې کې بعد فساد موضوع ده، په دې کې د والوډیزم مسله ده، په دې کې د انتخاباته سیاست له ممکن سره مې ولیدله دا شی نشته دي. اما د دې جمهوریت د جمهوریت سیستم پر غوند باندې باید کار وشي او د جمهوریت نظام په داخل کې به داسې اصلاحات راشي تر څو د افغانستان خلکو ته قابل د قبول وګرځي.
مننه ښاغلی سادات. ښاغلی آزاد، تاسو په څه نظر یې؟ آیا جمهوری نظام فکر کوي چې په تیرو شلو کلونو کې مثلا په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته څه ورکړل خلکو ته، او بیا هم فکر کوي چې همداسې یو نظام د افغانستان د خلکو په ګټه دی او واقعا جمهوری نظام تر سیوري لاندې به د افغانستان خلک یو دایمي سولې ته ورسیږي، او تر کومه پرې به مخالفین دغه نظام ومني؟ د سولې خبرې چې روانې دي، زه فکر کوم تر ډیره پورې هغه اختلافي ټکي چې دي همدا د نظام د سر مسله ده چې څوک اماراتي نظام غواړي او څوک په جمهوري نظام تاکید کوي.
ګوري یو د ارمانونو مسله ده. که د ارمانونو خبرو وکړو نو ارمانو خدا دي چې په افغانستان کې د تیر څلوېښتو کلو کې باید یو ټاکم نوښتی او د نن اوس هم یو ټاکم نشي. یو واقعیتونه دي، ځمکني واقعیتونه بل شکه چې په تیرو شلو کلونو کې که د پرتلې مسله سي، د تیر شل کلن نظام یا د جمهوریت تر نامه لاندې نظام د طالبانو د وخت نظام سره نسو پرتله کولای. همدارنګه د تریغه وړاندې چې د مجاهدینو نظام او کورنۍ جګړې کې دغه سره بیخي نسو پرتله کولای، چې هغه کسان نن هم بیرته په وا کې دي. اما توپیر دا دی چې په هماغه وخت کې څه ډول واخه لګه او نن څه ډول دي، دا خو د جمهوریت هغه ښېګڼه ده، د جمهوریت ښایست دی. اما په دې کې هم هیڅ شک نشته چې جمهوریت په تیرو شلو کلونو کې و نه توانېد هغه ډول هغه فرصتونه چې و هغه اپورچونیټیز چې و خورا ډېر فرصتونه و چې هغه دې ترلاسه کړي. څو ډول چې باید څومره ګټه ترسره وای هغه ونه سوله. په ځانګړې توګه به دا تیرو شپږو اوو کلو کې موږ د دې شاهدان هم یو. او بل بحث دا دی که چیرې یوازې بحث د جمهوریت وایي چې جمهوریت دې پر خپل ځای پاتې شي، بیا دغه شل کلنه جګړه دې ځای ته نه رسېدله، او نړیوال هغه زبرځواکي هیوادونه چې پرون د افغانستان د امنیت شورا صلاحکار په خپله وایي که چیرې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي، نو دا ویره شته چې په افغانستان کې دې کورنۍ جګړه پیل شي. دا په دې معنا چې افغانستان نن هم بهرني ځواکونو ته په فزیکي لحاظ او هم په مالي لحاظ د مرسته سخت ضرورت لري، ځکه دولت ته ټول مهم موقف یا ټول مهم شخص هم دا خبره کوي. نو دا په دې معنا ده چې هغه کسان چې بیرته افغانستان د افغانستان دولت ضرورت تلین، یعنی که هغه متحده ایالاتونه دي او که د ناکو هیوادونه دي، هغه هم نن دې تصمیم ته رسېدلي دي چې نه، دلته یوازې دغه ساحتات چې دی چې د مخالف لوډ لپاره طالبان دپاره د منلو نه دی، یوازې د دې ملاتړ نشي کولی. دا جګړه یوازې په جنگ پای ته نه رسېږي. په جنگ پای ته رسېدلی خو دا شل کاله به صحیح ده. پردې شاته به ډېر سیاسي اهداف د سیمې د هیوادونو د خپل متحده ایالاتونو د ناټو د هیوادونو همدارنګه په دننه په حکومت کې د ډلو ډلګو او د طالبانو په موقف معلوم دی، طالبانو ملاتړ هیواد معلوم دی، هغه مطلق بیل بحث دی. نو زه فکر نه کوم چې په مطلق ډول همدغه سیستم چې روان دی دا دې وتوانېږي یعنی طالبان ته څوک دا خینات ورکړي، که چېرې خینات ورکول کېدی خو دا خو نور الله نور و، دا خو به ډېره ښه خبره وای، دا جګړه به تر دې ځای نه رسېدله. د اوس دپاره چې د افغانستان تاوتریخوالی دغه د روانه جګړه په مطلق ډول له منځه ولاړ شي او په صادقانه ډول په دې باندې بحث وشي، هغه دا دی چې یو سیاسي تفاهم ته رسېدل دي. د افغانستان د قضیې د حل کلی په دې موږ تاسو ښه خبرې شي، نه د طالبانو سره نه د افغان دولت سره، که چېرې د افغان دولت سره وای په درې ورځو کې یخه دوه اویا ساعتو کې موقفو کې به تغییر نه راتلی. مثلا د نن درې ورځې وړاندې د امنیت شورا سلاکار په د واشنګټن د کوم پوهنتون سره په مرکه کې وایي چې افغانستان بهرني ځواکونو ته هیڅ ضرورت نه لري بلکې مالي مرسته ضرورت لري. اما پرون بیا وایي چې که چېرې بهرني ځواکونه وځي نو افغانستان کې د کورنۍ جګړې ویره شته. دا هغه مسایل دي چې افغان دولت تر اوسه نه دی توانېدلی چې د افغانستان د جغرافیې د افغانستان د ولس دفاع وکولی شي، حقوق ورکول شي، او دا یوازې د هغه مسله نه ده چې د ظرفیت مسله ده، د امکاناتو مسله هم ده. افغانستان امکانات نه لري بې له شکه. موږ دا یو ډېر لوی کار و چې د کمال خان بند جوړ شو، کمال خان بند افغانستان نه شي جوړولی. یعنی موږ دومره محرومه هېواد یو د غربت په کچه باندې دوه فیصده ولس دی د غربت تر کچې په کم ټیټ وضعیت کې ژوند کوي. نو کله چې وضعیت داسې وي، بل لوری په مطلق ډول جګړه کوي، هېوادونه ملاتړ کوي، نو دغه روانه ډیموکراسي نشي کولای چې د افغانستان
آزاد سپ دا چې وخت کم لري. فقط کړته چې وسته ترکیه غونډه مر روانه دا ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو پښتون کې مثلا د افغان حکومت او طالبان کې نیسر خبرې وکړي، د نړۍ سیمه هیوادونو د اساس په ګډون باندې باید په دغه غونډه کې څه وشي چې یو برخلیک ټانکون کې وي د افغانستان د خلکو لپاره او دلته یو دایمي سول راول یو جوړجاړې رامنځته شي، څه باید وشي که په لنډوي راته ووایي؟ او
دا چې باید وشي بحث نه کوو، بلکې دا ووایي چې تصمیم چې نیول په راتلونکي ناسته کې، د استنبول په ناسته کې نړیوالو متحده ایالاتونو د سیمې هیوادونو او د ملګرو ملتونو چې په لومړي ځل باندې د افغانستان په کچه کې په دې کچه باندې د لیګ د ملګرو ملتونو تر چتر لاندې په افغانستان کې سیاسي تحول باندې بحث کېږي. سیاسي تحول راتلونکی دی، هر نوم چې ورکول کېږي که موقت حکومت کې عبوري حکومت وي، چې په هغه کې دواړه لوري ټول لوري ځان وویني د یو موقت مودې لپاره، دغه نو سوي بیا ټاکنې ترسره کېږي که درې کاله وروسته که اتلس میاشتې وروسته وي. بحث همدغه دی چې په افغانستان کې به سیاسي تحول راځي او تر څو د سیمه ییز اتصال هم رامنځته شي، تر څو دلته د سیمې د هېوادونو تر منځ انتماسازۍ هم وشي، هغه سیالۍ، هغه منفي سیالۍ چې دی تر منځ روان دي، هغه سیالۍ هم باید له منځه ولاړې شي او دلته د فرصتونو څخه استفاده وشي. او د سیمه ییز اتصال لپاره متحده ایالاتونه اړ دي چې د سیمې د هېوادونو سره تفاهم ته ورسېږي، نه د طالب او د افغان دولت سره. طالب افغان دولت په دې قضیه کې ډېر کم رول لري، بلکې دل نش برابر دی. دلته رول د ایالاتونو د سیمې د هېوادونو دی چې د یو تفاهم ته رسېدونکي دي. په افغانستان کې سیاسي تحول راځي او سیاسي تحول هغه که هر نوم ورکول کېږي تر اوسه پورې واضح نه دی. که موقت حکومت کې مستقیم ډول د طالبانو سره واک 50-50 ویشل کېږي او یا هم که بل نوم ورکول کېږي،
ډېره مننه.
اما دغه اوسنی کوم سیاسي هغه چې دی سختار چې دی نظام نه درخیم، البته یا د سیاسي حاکمیت درخیم، په دې کې به تغییر راځي.
ډېره مننه آزاد صاحب. سادات صاحب، په لنډو باندې فقط یو د کلر استاد صاحب نظر هم اخلو.
لمړی دا چې ما مخکې وویل چې اوس وخت کې د افغانستان د اوسنی ورځ نظر کې ولرو، د افغانستان خلک باید د خپل اراده تمثیلي کې او خپل ځان لپاره د نظام ټاکلو یا د اخل د اساسي قانون تعدیل یا د نظام شکل باید ځان د خپل ترسیم کاندي. دویمه خبر دا ده چې فکر کوم د مسکو کنفرانس او د انقره کنفرانس اوس راتلونکی ده، دا د یو ګډ تفاهم ژبه رامنځته کوي. تر اوسه پورې یو نسخه چې باید لیک شي او حد اقل د اوس چې طالبان ته کوم اساس واک ورکول کېږي، لکه څنګه چې آزاد سي ویل، حد اقل دا باید لیک شي. دوی باید راښکاره کړي چې د موقت حکومت دا کومه حکومت ده، دا عبوري حکومت د چا په واک ده، طالبان راځي یا یو سنی حکومت موقت کېږي یا بل څوک راځي. زه فکر کوم وخت له مخکې قضاوتونه دا یو خطر تصور شي کېدلی. پرېږدو د افغانستان خلک چې اوس طالبان حد اقل یو انعطاف خره کې، دغه انعطاف دې معنی باندې د امارت سره منور باندې، یا پرې باید پوه شي چې په نړۍ کله چې نړیوال دوی سره امارت ملي، کله چې پاکستان دوی سره امارت ملي، چې هغه د طالبانو د پلار حیثیت لري، د بنا فردي له هغې نه وروسته په نورو مسایلو باندې بحث کول، زه فکر کوم دا له وخت مخکې خبرې دي. نو زما باور دا ده چې اوس وخت کې د افغانستان د خلکو لپاره له انتخاباتو پرته چې حد اقل موږ یو روغ نظام ته دغه د سیاسي حاکمیت واک وسپارو، یعنې ولسمشر هغه ډېر خبر منور وړاندې کوي چې موږ واک زه واک ته نه راځم، زما ملګري واک ته نه راځي، او زه هنګام انتخابات هغه انتخابات ټول د افغانستان خلکو ته ځان وګوري. راتش نړیوال د مدیریت کې که په موږ اعتماد نه لري، ملګري ملتونه امادګي ته ونیسي، یونماد امادګي ته ونیسي، بیا د لاش یو روغ حکومت تر څو یو روغ سیاسي حاکمیت ته موږ واک وسپارو، هغوی به د اساسي قانون تعدیل د نظام تشکیل په عین زمان کې د طالبانو د ادغام مسله، طالبانو د ریټیګریشن مسله، دا ټولې مسلې باید په یو آرامه فضا کې منځته راشي. په اوس وخت کې د موقت حکومت رامنځته کړل چې هغه یو خواکه سیاسي وزن موږ وسیګو. زما باور دا ده چې موږ بیا لکه د نوی ملت د نوی ملت په شان باندې بیا یو کورونه جګړه پر مده کې نسو.
ډیره مننه د افغانستان د باور غورځنګ مشر ښاغلی نجیب الله آزاد او د پانتون استاد سید خالد سادات چې په دغه بحث کې مول موږ سره ګډون وکړ.
آزاد ټولن کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
تغاسبین درګر دلګی شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.